تکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکی او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران راډیو ګران او قدرمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. هیلې ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن د یکشنبه ورځ د 1402 لمریز کال د تلې د میاشتې درویشتمه د 1445 قمری کال د ربیع الاول د میاشتې 9 او د 2023 زیږدیز کال د اکتوبر د میاشتې 15 نیټه ده. زه امان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم تر څو د نن ورځې سهارنۍ و ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به د افغانستان په بغلان ولایت کې په یوه جومات کې جنایت او د داعش ټټر وهلو تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم د تاریخ پاڼې پروګرام تاسو ته خپور شي. بیا به هم د بې نقاب امریکا نومي لړۍ یو مطلب واورئ. ورپسې به هم د تلپاتې وږمې پروګرام ته غوږ شئ او په پای کې به هم د نوښتونو له پروګرام څخه یوه نوې برخه تاسو ته وړاندې شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې پروګرام هم پای ته ورسیږي. قدرمن اوریدونکو، دا تهران دی د ایران اسلامي جمهوریت غږ. اوس په تهران کې د سهار 6 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره د ولسمشر رئیسی تلفوني خبرې. په افغانستان کې هر کال د 25,000 کسانو نابینایی. د کډوالو په اړه پر خپلې پریکړې د پاکستان ټینګار. او د سینستي رژیم په اړه د حماس د سیاسي دفتر د مشر څرګندونې. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره د فلسطین د اوسنی وضعیت او د غزې د ترانګې د حالاتو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. د اسناد خبر له مخې د قطر امیر د ایران له ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې موږ په غزې کې د خوندي لارې د جوړولو او د دغې سیمې له خلکو سره د مرستې غوښتونکي یو. د قطر امیر زیاته کړه د غزې په تړانګه کې د ملکیانو په نښه کولو او د ډلهییزې سزا او د فلسطینیانو د بې ځایه کېدو د غندلو په اړه د هغه د هیواد دریځونه ثابت دي. ولسمشر رئیسی او د عراق لومړی وزیر محمد شیا السوډانی هم د اشغال شوی فلسطین د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د عراق لومړی وزیر او د ایران ولسمشر د غزې د ظالمانه او ناعادلانه محاصرې د ختمولو، د ملکي وګړو د انتقال لپاره د خوندي لارو پر جوړولو او فلسطینیانو ته د بشري مرستو د رسولو پر اهمیت ټینګار وکړ. همدارنګه د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د فلسطین د بدلونونو په اړه د سلام مشورو په دوام سره په دوحه کې د اسلامي مقاومت غورزنګ یعنی حماس د سیاسي دفتر له مشر اسماعیل هانیه سره لیدنه او خبرې اترې کړې. د ایرنا د خبر له مخې دا د الاقصا طوفان عملیاتو له بریا وروسته له ایراني چارواکو سره د هانیه لومړۍ رسمي لیدنه ده. د سینستانو ناوړه ماتیا او د زینو مشت زایونو او پوزی اډول لا سور کول د دې لامل شو چې د دغه رژیم مشران په دې ورستیو کې د غزې پر ملکی او بې ګناه خلکو په برید او د هغوی په محاصره کولو سره جنگی جنایتونه ترسره کړي. امیر عبداللهیان عراق، لبنان، سوریه او قطر ته په خپل سیمه سفر سره د دغه رژیم د جنایتونو د مخنیوي لپاره خپل مشورې تعقیبوي. د افغانستان طالبانو د امیر روغتیا وزارت د خدمتونو وړاندې کولو مشر حبیب الله خونزاده ویلي چې هر کال په منځنۍ توګه د بیلابیلو ناروغیو او طبیعي پیښو له امله 25,000 افغانان د خپلې یوې سترګې لید له لاسه ورکوي. د سلام وطندار راډیو د خبر له مخې د نوموړي په خبره د دغه شمیر کسانو له ډلې 80% یې کولی شي چې د منظمې درملنې له لارې د خپلې سترګې لید بیرته ترلاسه کړي. د افغان طالبانو د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د روان کال له پیله تر اوسه په میدان وردګو، روزګان، بدخشان، پکتیا، کونړ، غور او خوست ولایتونو کې د شاوخوا 10,000 هغو کسانو درملنه کړې چې د سترګو پر ناروغیو اخته وو. په ورته وخت کې د کابل ښار د نور د سترګو تخصصي روغتون مشر ظاهر ګل زدران وایي چې د سترګو د روغتیا په برخه کې د متخصصانو له کمښت سره مخ دي. هغه د عامې روغتیا وزارت له چارواکو غوښتي چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. د روغتیا پالانو په باور د عمر ډیروالی، د سګرټو څکول، د وزن ډیروالی، د وینې لوړ فشار او په بدن کې د ویټامین کموالی هغه لاملونه دي چې د انسان د سترګو پر لید مستقیمه اغیزه کوي. د افغان طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور ویلي چې د پوهنتونونو په فلج کېدو سره یوه ټولنه ښه راتلونکی نه لري. د اطلاعات روس ورځپاڼې د خبر له مخې نوموړي زیاته کړې چې که په کوم هیواد او ټولنه کې عصري علوم نه وي، هغه ټولنه پرمختګ نشي کولی. هغه دغه راز د عصري علومو په معیاري کېدو په ټینګار سره ویلي چې باید ځانګړې پاملرنه ورته وشي. د افغان طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست په داسې حال کې د تحصیلي او تعلیمي مرکزونو پر معیاري کېدو ټینګار کوي چې له تیرو نږدې 2 کلونو راهیسې د هیواد نجونې له ښوونځیو او پوهنتونونو بې برخې دي او لا هم نه ده څرګنده چې کله به د یادو مرکزونو دروازې د دوی پر مخ خلاصه شي. په امریکا کې د پیو سیرنیز مرکز راپور ورکړی چې افغانستان د لمونځ کوونکو هیوادونو له پلوه په نړۍ کې لومړی او نایجیریا په دې ډلبندۍ کې دویم ځای لري. د افغان غاک خبر اژانس د خبر له مخې د امریکا د پیو سیرنیز مرکز د راپور په حواله افغانستان د لمونځ کوونکو له پلوه په نړۍ کې لومړی او نایجیریا په دې درجه بندۍ کې دویم ځای لري. په افغانستان کې د لمونځ کوونکو کچه 96% او په نایجیریا کې 95% ده. د پیو ریسرچ سنټر یو بې طرفه او امریکایي فکری مرکز دی چې په واشنگټن ډی سي کې شتون لري. دا د ټولنیزو مسلو، عام افکارو او د دیموګرافیک رجحاناتو په اړه معلومات وړاندې کوي. د نړۍ د تر ټولو زیات عبادت کوونکو هیوادونو لومړی نوملړ په دې ډول دی: افغانستان 96%، نایجیریا 95%، الجزایر 83%، سینیګال 83%، جیوپوتی 83%، ایران 83%، عراق 83%، نایجیر 83%، اندونیزیا 84%، او چین په 20% سره د تر ټولو لږ لمونځ کوونکي هیواد په توګه د لیست په پای کې شتون لري. د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سرفراز بوګټي ویلي چې د افغان کډوالو په ګډون به له دغه هیواد څخه د غیر قانوني کډوالو د ایستلو د پریکړې په برخه کې هیڅ جوړجاړی ونه شي. د کلید ګروپ د خبر له مخې نوموړي ویلي چې د غیر قانوني کډوالو د ایستلو پالیسي یوازې د افغان کډوالو لپاره نه ده، بلکې ټول هغه کسان به د اکتوبر له پای ته رسیدو وروسته له پاکستان څخه وایستل شي چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د پاکستان سرپرست حکومت د اکتوبر په پیل کې 1.5 میلیونه افغان کډوالو ته خبرداری ورکړ چې د دې میاشتې تر پایه له پاکستان څخه ووزي او که داسې ونه کړي په زور به وایستل شي. د حماس غورځنګ د سیاسي دفتر مشر اعلان وکړ چې موږ د اکتوبر په 1 د دښمن د ستراتیژیکې ماتې له ویجاړوونکو پایلو سره چې د سیونستي رژیم د سترې زلزلې سبب شو مخامخ یو. د المیادین خبر لمخې حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیه وویل مقاومت د الاقصی طوفان تاریخ جوړ کړ چې زموږ له خاورې او بیت المقدس څخه د اشغالګرو د زوال پیل دی. هانیه زیاته کړه نیوګرو د قسم له حملې وروسته د ماتې د جبرانولو لپاره په وژلو او بې ځایه کولو لاس پورې کړی دی. اسماعیل هانیه څرګنده کړه د صهیونیستي رژیم بزدله پوځ زموږ له زړورو عسکرو سره د مقابلې توان نه لري او په وژلو یې لاس پورې کړی. د حماس د سیاسي دفتر مشر څرګنده کړه د امریکا او لویدیز په بشپړ ملاتړ او د دښمنانو له اقداماتو سره سره به د ازادۍ او بیرته ستنېدو تګلاره بیا پیل کړو. د غزې خلک په خپله خاوره کې ریښې لري او له غزې څخه به ونه وځي. قدر من اوریدونکو زموږ خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي.
سیاسی تبصرہ
ډیرو قدرمن اوریدونکو بیا هم تاسو ته خرغلاس وایو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې د افغانستان د بغلان په پلخمري ولایت کې د خدای په کور کې جنایت او د داعش ټټر وهل. داعش تکفیری ترهګری ډلې د افغانستان په بغلان ولایت کې په پلخمري کې د امام زمان جماعت د هغې بوګنون کې چاودنې مسولیت پر غاړه اخیستی چې په کې له امله د خدای په درګاه کې سر په سجده د دیرشو لمونځ کوونکو شهیدان او کابو شپېته نور ټپیان شوي دي. په وروستیو میاشتو کې تکفیری داعشیان د افغانستان په مختلفو سیمو په تیره بیا د اهل تشیع په مذهبي ځایونو او د خدای په کور کې خپلو جنایتونو ته زور ورکړی دی. که څه هم د افغانستان طالبانو ژمنه کړې ده چې له داعش ترهګر ډلې سره به په جدي توګه چلند وکړي. د افغانستان د ولس لپاره امنیت تنظیموي خو په افغانستان کې د داعشي جنایتکارو د حملو دوام هغه هم د خدای په کور کې ښیي چې طالبان نه دي توانېدلي په دې باب په خپلو ژمنو عمل وکړي. بل د پام وړ ټکی دا چې طالبان په دې اند دي داعش په افغانستان کې له سترو عملیاتو توان نه لري. که د طالبانو دغه ادعا په نظر کې ونیسو نو باید ووایي چې په دغه هیواد کې نور داسې ترهګري ډلې ټپلې فعالې دي چې د داعش په نامې سره په افغانستان کې د مذهبي جنګ د رامنځته کولو او د درز او نفاق د اچولو په لټه کې دي. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه اکرم معرفي په دې اړه وایي په تیرو څه د پاسه څلورو لسیزو کې د افغانستان نښتې هیڅکله هم مذهبي نه وي او زیاتره جنګونه قومي او د قدرت په سر ترسره شوي دي. له دې امله په افغانستان کې د مذهبي او فرقه پالو نښتو د رامنځته کولو لپاره هڅه یوه داسې وارداتي مسله ده چې هڅه کوي له دې لارې په دغه هیواد کې د فرقه پالو نښتو لاره هواره کړي. حقیقت دا دی چې د افغانستان ولس تر په خپلو سره ګډ سولهیز ژوند کړی دی او د قومي او سیاسي جنگ موضوع هم پر دوی د ځینو انحصارغواړو بهیرونو لخوا ورباندې تپل شوی ده. په حقیقت کې د افغانستان ولس په عمل کې ښودلې ده چې سوله غواړي خلک دي او که ځینې بهیرونه هم له سیاسي او قومي پالنې لاس واخلي او د سیاسي اتحاد په پیاوړتیا سره له ملي پیوستون سره مرسته وکړي نو هیڅ یوه ترهګره ډله به په پریکنده توګه د افغانستان امنیت ته د تاوان رسولو جرأت ونه کړي. د ناکراریو په سیوري کې له بهر سره اړونده او تالی څټي جنایتکاران هم د خپلو جنایتکارو موخو د پرمخ بیولو لپاره ګټه پورته کوي ځکه دوی هم د جنایتونو د دوام له لارې خپل سپیره ژوند ته دوام ورکوي. د سیاسي چارو یو بل کارپوه او شنانده اسدالله بشیر هم په دې اړه وایي د افغانستان ولس هغه که اهل تشیع دی او که اهل تسنن تلې دی یو بل تر څنګ خشون کړی دی. په همدې دلیل په دغه هیواد کې د فرقه پالو جنگ د رامنځته کولو لپاره هڅو ته ماتې ورکړې ده. په عین حال کې جنایتکاران د اهل تشیع پر مذهبي ځایونو په تیره بیا په جوماتونو باندې په حملو سره هڅه کوي وښیي چې په دې لاره کې ناامید شوي نه دي. البته د افغانستان ولس په عمل کې ښودلې ده چې د دغه جنایتکارو په لومې کې به ښکیل نه شي او په ملي او مذهبي پیوستون سره به جنایتکار ترهګر ناکاموي. په هر حال شک نشته چې طالبان د افغانستان د واکمنانو په توګه باید د دغه هیواد د ملي امنیت د پیاوړتیا لپاره لا زیاته هڅه وکړي. جوماتونو او مذهبي ځایونو باندې حمله یو داسې موضوع ده چې تل د جنایتکارو او ترهګرو لخوا تعقیبېږي، خو د لمونځ ګزارو د امنیت په ساتلو کې د طالبانو بیوسي او ناکامي دومره اسانه موضوع نه ده چې طالبان یې کم اهمیته بریښوي. خو له بله پلوه د هغه ترهګرو ډلو ټپلو په پیزواني کولو کې د طالبانو بیوسي ښیي چې په مختلفو نامو سره جنایتونه کوي، او له بلې پلوه ځینې ټولنې دا احتمال چې طالبان هم په افغانستان کې له ناکرارو حالاتو ګټه پورته کړي نه ردوي. دا لامل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکمرانۍ څرنګوالی له جدي شکونو سره مخامخ کیږي، او په عین حال کې افغان طالبان افغانستان ته د بیرته سنیدا لپاره د دغه هیواد په امنیتي چارو کې د امریکا د بیرته دخالت لپاره شرایط برابروي. قدر من اوردون کو بیا هم تاسو خر اغلا سو یو دا تهران دی د ایران اسلامی جمهوریت غاگ، او تاسو زمو غاگ لا تهران رادیو چه خوری. قدر من اوردون کو یادوانه کوم چې زمو نور پروگرامون تاسو تا پر لپسی نشریگی چی د تاریخ پان پروگرام دی، ام درنگا دا بی نقاب امریکا پروگرام، او د تلپات وگمی پروگرام، او پا پای که هم د نوختونو پروگرام یو بلا یا نوی برخبه تاسو تا خپرشی. او یادوانه کوم چې زمو سایت تا هم ولار شی په سایت کې زموږ سیاسي، دینی، مذهبي، کلتوري او همدارنګه ادبي بیلابیل پروګرامونه تاسو لیدلی، لوستلی او اوریدلی شئ. نو تر دې چې زموږ ملتیا مو کړه، ډیره مننه، او تاسو په لوی او بخونکي خدای سپارو. ښې شیبې، ښه وختونه او ښې چارې.
د تاریخ پاڼه د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیر عزتمن اوریدونکو، زما فاطمه سلامونه او نیک پرزوینه بمنه. عزیزانو، وسان د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1402 هجری لمریز کال د میزان یا تلی د میاشتې درویشتمه نیټه ده چې د 1445 هجری قمری کال د ربیع الاول یا لومړی خور د میاشتې له 9 او د 2023 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 15 نیټه ده. څلور سوه یو اتیا کاله مخکې د 1528 میلادي کال د اکتوبر په 15 نیټه د لړۍ قدرتمن باچا ابوالفتح جلال الدین محمد اکبر چې په اکبر باچا مشهور و زیږیدلی دی. هغه د خپل پلار همایون له مړینې وروسته په 14 کې باچا شو، او تر 15 پورې د نایب السلطنه بهرام خان تر نظر لاندې و. اکبر باچا د قدرت له ترلاسه کولو وروسته د خپل باچاهۍ د حدودو په پراخولو پسې شو، او بنګال، کشمیر، سند، پنجاب، احمدنگر او کندهار هم ونیول. هغه همدارس د هند په جنوب کې د دکن ټاپو وزمه هم د پرتګالیانو له سلطې آزاد کړه. اکبر باچا په هند کې یو منظم اداري سیستم ټینګ کړ او په حقیقت کې د هغه وخت د حکومت پړاو د تیموریانو د حکومت د غوړېدا شپې ورځې وې. هغه په 1415 میلادي کال کې وفات شو. یو سل نهاو یا کال وړاندې د 1348 میلادي کال د اکتوبر په 15 نیټه یو جرمن فیلسوف فریدریش ویلیام نیچه په یوې داسې کورنۍ کې زیږیدلی دی چې پلار او د مور نیکهګانې پادریان وو. نیچه د ځوانۍ تر ټولو لومړیو یو مذهبي کس وو، خو مسیحیت یې پرېښود او د ژبې پیژندنې په څانګه کې د ډاکټرۍ په ترلاسه کولو بریالی شو او په لایپزیګ پوهنتون کې یې تدریس پیل کړ. د هغه نظرونه د هغه د ژوند په اوږدو کې ډیر بدلونونه رامنځته کړل. هغه د دینونو د اخلاقي اصولو سره مخالفت کاوه او په خپل فلسفې کې سوپرمین یا زبر انسان ته اعتقاد درلود. د نیچه له نظره زبر انسان یا سوپرمین د انسان د اراده حاصل یعنی پایله او نتیجه ده او د ټولو خوبیانو او بدیانو څخه بر او اوچت دی. نیچه په وروستیو لسو کالو کې په عملي توګه خپل عقل له لاسه ورکړ. دغه جرمن متفکر په لومړیو کې د خپل وطنوال فیلسوف آرتور شوپنهاور پیرو و، خو بیا یې د هغه په افکارو سخته نیوکه وکړه. نیچه د پخواني ایران له کلتور او تاریخ سره هم زیاته آشنایي درلودله. د هغه په اثارو کې تولد تراجیدي، چینین گفت، زردوشت او فراسوی نیکو بد ته اشاره کولی شو. اولنن یو څلویښت کاله وړاندې د 1416 هجري لمریز کال د تلی د میاشتې په 23 نیټه د ایران په یو لویدي ښار کرمانشاه کې د جمعې لمانځه امام او د حضرت امام خمینی نماینده آیت الله عطا الله اشرفی اصفهانی د منافقینو د ترهګر ډلګې د عواملو په لاس د عبادت په محراب کې شهید کړای شو. آیت الله اشرفی اصفهانی د بادشا رژیم پر ضد د مبارزې په پړاو کې د کرمانشاه د خلکو د لارښوونې او رهبرۍ او د اسلامي انقلاب د ودې او بڼنې بڼې په بهیر کې د دغې سیمې د ولس مشري په غاړه درلوده او په همدې دلیل په زلونو ونیول او زندانی کړای شو. د غلور مقام عالم د اسلامي انقلاب لبري ورسته د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علی په حکم سره د کرمانشاه د جمیل منزه امام منصوب شو او په همداسې ورځ د جمیل منزه د اقامه کولو په وخت د عبادت په محراب کې د اسلام د دښمنانو په لاس شهید شو. د آیت الله اشرفی اصفهانی له شهادت ورسته حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علی و فرمایل مرحوم شهید بزرگوار حاج عطا الله اشرفی اصفهانی د ژوند په وشت مهاله پړاو کې د نفس په صفا له هوا او نفسانی خواهشاتو په خالی او د زړه په ډاډ او روح په آرامښت او د صالح عمل او د مفید او جامع علم درلودونکي په توګه یې پیژنم.
بے نقاب امریکہ
د دا تهران رادیو قدر مناوریدون کو زمور سلامون اونی که هیلی ومنه ایزان و داده یوزل بیازی علی سخرابی دیر لخبل محترم همکاره
فاطمی سره
استاسو درانه حضور تازیر سویو چو دا بینقاب امریکا دا خبروانی و تازه برخه تاستا ورانده کرو لما مول سرسم نن هم اول دا امریکی دا تیر ونه دا مهم و پیش و خبرنو لندیز ورپسی باید در تا تحلیلی برخه ورانده سی هیلی دا ترپای را سره دا ملگرتیا فرصت ولره.
د امریکا د تیر ونی له مهمو پیښو څخه باید د سرحدي دیوال په اکله د بایدن پریکړې په وسلو سره په امریکایي ماشومانو کې د مړینې د پام وړ زیاتېدو او په پوځي صنایعو کې د امریکا د 80% متقاعد جنرالانو جذبېدو ته اشاره وکړه.
ایزانو د بینقاب امریکا د خبرونې په دوام کې ساس په خدمت کیو. د امریکا ولسمشر بایدن په تگزاس کې د نوې سرحدي دیوال د جوړول د پروګرام له اعلانولو وروسته د دواړو سیاسي اړخونو له سختې نیوکې سره مخامخ شوی دی. بایدن ادعا کوي چې هغه د دیوال د جوړېدو کار نسی بندولای ځکه چې بودیجه په 2019 میلادي کال کې ځانګړې شوې وه. په نیال کې د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویلي چې د سرحدي خنډونو جوړولو ته سخت ضرورت دی. یوازې پروان مالی کال کې څه باندې 2,200,000 کډوال نیول شوي دي. په داسې حال کې چې بایدن د سرحدونو د مدیریت په تړاو له سختو نیوکو سره مخ دی، اوس د نیویارک په شان د امریکې په ښارونو کې د کډوالو ورځ تر بلې زیاتېدونکي شمېر د هغه لپاره په لاسترې ننګونې بدل شوی دی. د امریکا چارواکو خپله د بایدن په وینا د نوي سرحدي دیوال د جوړولو بودیجه چې په اول ځل د جون په وروستیو کې اعلان شوه په 2019 مالی کال کې د ترامپ ولسمشر و ځانګړې شوې وه. په دې لړ کې به په سټار نومې کم نفوس لرونکې سیمه کې تقریبا 2.5 کیلومتره سرحدي دیوال ووهل سي. بایدن په 2040 میلادي کال کې ژمنه کړې وه چې په ټاکنو کې د بریا په بڼه کې به هیڅ دیوال جوړ نه کړي. د 1940 میلادي کال د یو قانون له مخې ځانګړې شوې پیسې باید په ټاکلي هدف او کار باندې ولګي، مګر دا چې د کانګرس لخوا دغه کار لغو سي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر الخاندرو مایر کاس په یوې خبر پاڼه کې ویلي، موږ په کراتو له کانګرسه غوښتي چې دغه پیسې لغو کړي، خو هغوی دا کار نه دی کړی او موږ مجبور یو چې د قانون پیروي وکړو. د بایدن او د هغه د حکومت څرګندونې د امریکې د سب په فدرال اداره کې په دې پروژې پورې له اړوند اعلانیې سره بیخي په ټکر کې دی. مایر کاس په دې خبر پاڼه کې وایي، دمګړی د امریکا د سرحد په ګاونډ کې حصارونو او لویو لارو جوړولو ته سخت او فوري ضرورت دی، تر څو په دې پروژې پورې اړوند سیمو کې امریکا ته د کډوالو د غیر قانوني راتګ مخنیوی وسي. دیموکرات استازی هنری کویلر چې کانټیسټار د ټاکنیز سیمې یوه برخه ده، بی بی سی ته وویل چې باور نه لري چې رای ورکوونکي له دې اعلانیې ډېر راضي وي. هغه وویل، زه تر اوسه د 20مې پیړۍ د یوې ستونزې لپاره د دیوال په نامه د 14مې پیړۍ د حل لارې مخالف یم. د کانګرس دیموکرات استازی الکساندریا اوکازیو کورتز وایي چې دا یو ظالمانه سیاست دی او له ولسمشر بایدن څخه غوښتنه کوي چې له دې لارې لاس په سر سي. هغې په یوې خبر پاڼه کې وویل، امریکا باید په لا زیات جدیت سره د مهاجرت جړې وڅېړي. ځینو جمهوري غواړو هم د هغه سیاست د ناڅاپي بدلون په وجه چې بایدن یې په ټاکنو کې پر خلاف دریز ونیوه په هغه نیوکې وکړې. د سرحدي دیوال جوړول یو هغه سیاست و چې د ټرمپ د ولسمشرۍ په دوران کې معرفي سو او دیموکراتانو په تیره بیا بایدن سختې نیوکې پرې وکړې. حکومت هم دا شان د امریکا د مدني ازادۍ د اتحادیه LCLU پشان د بشری حقوقو د مدافع ډلو لنیوکو سره مخامخ دی چې دغه پریکړه یو ژوره ماتی بولی.
په امریکا کې د بیوزلۍ اندازې د دغه هیواد په تاریخ کې خپل تر ټولو ډیر یو کلن زیاتوالی درلودلی دی. ټایم ویب سایټ په یو رپورټ کې راوړی دی په امریکا کې د فقر او بیوزلۍ اندازې د دغه هیواد په تاریخ کې خپل تر ټولو زیات یو کلن ډیروالی درلودلی دی. په 2022 میلادي کال پورې د اړوند معلوماتو له مخې چې د امریکا د سرشماری ادارې په دې وروستیو کې خپاره کړل، 12.4% امریکایان نن سبا په فقر او بېوزلۍ کې ژوند تېروي، چې دا اندازه په 2021 کال پورې د اړوند احصایو په پرتله 8.4% لوړه شوې ده. د امریکایي ماشومانو بېوزلۍ هم په تېر کال کې څه باندې 2 چنده شوې ده او په تېر کال کې له 15.2% 12.4% ته رسېدلی دی. په امریکا کې د فقر کرخه اوس د مجردو کسانو لپاره 1,590 ډالر او د یوې درې کزیزه کورنۍ لپاره 23,010 ډالر ده. نوې معلومات څرګندوي چې په 2020 کال کې د امریکا 10.9% خلکو په فقر او بېوزلۍ کې ژوند تېراوه. امریکا په تیرو 2 کلونو کې د فقر او بېوزلۍ په کمولو کې د پام وړ پرمختګونه تجربه کړي وو. د ماشومانو د مالي کریډیټ د زیاتولو په شمول د ټولنیز ملاتړ پروګرامونه میلیونونه امریکایان له بېوزلۍ وژغورل او له کم عاید لرونکو کورنیو سره نیغ په نیغه مرستې وشوې، خو د ډاد ډول پروګرامونو لنډمهاله وو. د حکومت لخوا د ملاتړیزو پروګرامونو ختمېدل په امریکا کې د فقر د پام وړ زیاتوالي یوازنۍ وجه نه ده، بلکې انفلیشن او په کلي توګه د ژوند د لګښتونو زیاتېدونکو کورنیو ته مالي ستونزې جوړې کړې دي.
د یو شنن پایلې چې په دې ورسته کې خبره سوې ده شودنه کوي چې په امریکایي ماشومانو او ظلمیانو کې له وسلې څخه د مړینې اندازه له 2011 څخه تر 2020 کال پورې 80% ته زیاته سوې ده. ایرنا د نیویورک ټایمز ورځپاڼې په حواله راپور ورکوي چې په عامه توګه ماشومان له طبي نظره روغ رمټ وي او په دې وجه له پخوا راهیسې ترافیکي تصادفونه په ماشومانو کې د مړینې ستره وجه پاتې سوې وه، خو د هغې شننې له مخې چې په دې وروستیو کې پایلې خپرې سوي د ترافیکي تصادفاتو له امله د مړینې اندازه کابو نیمایي ته کمه سوې او د ګرمو وسلو له امله زخمي کېدل په ماشومانو کې د ناڅاپي مړینې په تر ټولو لوی عامل بدل سوی دی. دا موندنې ښودنه کوي چې اوس د وسلې په وجه زخمونه له 40 کالونه په کم عمر امریکایانو کې د مړینې اصلي وجه ده، خو یوازې له وخته مخکې د زیږیدونکو یا د مادرزادي ناروغیو د لرونکو مړینې پکښې نه ده شامله. د دې څېړنې له مخې چې په پیدیاتریک خپرونه کې نشر سوې ده، په 2020 میلادي کال کې له 30 کالو د کم عمره 2,590 ماشومان او ظلمیان د وسلو له امله د رامنځته سویو ټپونو په وجه مړه سوي، چې دا رقم په 2011 میلادي کال کې 1,311 کسانو. دا په داسې حال کې دی چې په نورو پرمختللو هیوادونو کې د وسلې په وجه مړینې حتی د ماشومانو د مړینې په 3 اصلي عواملو کې هم نه راځي. څېړونکو همداشان موندلې ده چې له 18 کالو په کم عمره کسانو کې درملیز مسمومیتونه څه باندې 2 چنده سوي دي او د خفه کېدو په پیښو کې هم 12.5% زیاتوالی راغلی دی. د نیو اورلاند ماشومانو په روغتون کې د ایمرجنسی برخې مشر ډاکټر تونی ګراس وایي په اونۍ کې لږ تر لږه یو ماشوم په ډزو زخمي کیږي روغتون ته راوړل کیږي. په داسې حال کې چې د امریکې زیاتره خلک د ځان او خپلې کورنۍ د ساتنې لپاره وسلې ساتي، خو څېړنې تل ښودلي چې د ګرمو وسلو ساتل په کورونو کې په وسیله سره د مرګ خطر که هغه قتل وي او که ځان وژنه د پام اوور زیاتوي. د ایوری تاون فار گن سیفتی سازمان یو بل راپور ښودنه کوي چې د امریکا په هغو ایالتونو کې چې د وسلې کمزوري حفاظتي قوانین لري، په وسیلې سره د ځان وژنې اندازه له 1999 نه بیا تر 2020 کلونو ترمنځ 30% زیاته سوې ده. د دغه سازمان جک پوری حقوقي او سیاسي مرستیال نیک سوپلینا وای د امریکې په نام نه کورونو کې له 4.5 میلیونو زیات ماشومان وسیږي چې لږ تر لږه یوه وسله پکښې موجوده ده. هغه وویل چې له 10 نه تر 12 کلونو ماشومانو او زلمیانو کې کابو نیمایي ځان وژنې په وسلې سره ترسره کیږي.
په 2021 میلادي کال کې د حکومت د ځواب ورکونې د دفتر لخوا چمتو شوی یو رپورټ ښودنه کوي چې د امریکا 1200 جک پوړو حکومتي چارواکو په 15 کلن پړاو کې د وسلو په صنعت کې یو لړ پوسټونه ترلاسه کړي دي چې په اوسط ډول په کال کې څه باندې 300 کسان دي. او د کوینسی ریس پانسل سیټ کرافت مؤسسه نوی رپورت وښودله چې دا کار په تېره بیا په جنرالانو کې ډېر دود دی. په تېرو 15 کلونو کې څه باندې 80% متقاعد جنرالان او امیرالبحر د وسلو په برخه کې د مدیره کادر د غړیو صلاحکارانو یا لابي چلوونکو په توګه په کار بوخت شول. د مثال په توګه بوئنګ شرکت د امریکا د سمندري ځواک د عملیاتو پخوانی مشر جان ریچارد سن له ریټایر کېدو وروسته له دولتي خدماتو څخه په خدمت واخیسته. بله بېلګه یو 4 ستوري لرونکی افسر دی چې د یو ستر پیمانکار لپاره کار کوي. د سمندري ټوپکوالو متقاعد جنرال جوزف ډانفورد چې د 2019 کال په ستمبر کې له ریټایر کېدو نه تر مخکې پورې د لوی درستیز په توګه کار کاوه، له ریټایر 5 میاشتې پس د لاکهید مارتین په مدیره پلاوی کې شامل شو. د 4 ستور متقاعدینو نوې ډله نه یوازې د وسلو په لویو قراردادي شرکتونو کې د استخدامېدو په لټه کې دي، بلکې د هغو کوچنیو متوسطو کمپنیو لپاره خپل فعالیتونه پراخوي چې پرمختللې ټکنالوژي لکه د راتلونکي نسل ډرون، مصنوعي هوش او سایبري امنیت باندې تمرکز کوي. د وسلو برخې ته د پخوانیو پوځي چارواکو دغه تازه مخه کونه د پینټاګون د لګښتونو اړومبنیو ګډوډي او لا ډېره پوځي بودیجې غواړي.
بینقاب امریکا خبرونه کې مو له ملګرتیا څخه مننه کوو. حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړم
او تاسو په لوی خدای سپارم. تلپات خوشبویی
د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې خبرې د تلپاتې خوشبو په نامه د پروګرامونو په دې لړۍ کې د مختلفو معارفي او مذهبي موضوعاتو په هکله د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنائي د ویناو جاج اخلو. په دې نننی پروګرام کې په الهي نعمتونو باندې د مغروره کېدو او هغه خپل د ځان د ګڼلو په هکله خبرداري ورکوي. په دې هیله چې دا پروګرام تر پایه مو ملګرتیا وکړي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په یو وینا کې فرمایلی دي، په قرآن کې 2 ځله یو عبارت راغلی دی چې هم په سوره زمر کې دی او هم احتمالا په سوره لقمان کې چې وای خدای انسان ته یو نعمت ورکوي خو انسان د نعمت له ورکوونکي غافل کیږي او فکر کوي چې دا خپل هم دی دی چې توانیدلی دغه نعمت دغه موقعیت او دغه فرصت لاسته راوړي. بلکل همدغه عبارت د قارون په حق لده چې کله پر اعتراض وشه چې دغه نعمتونه له خدای څخه وګڼه او خپل برخه ترې واخله خو هغه د خدای په لاره کې ولګوه، نو هغه په ځواب کې وویل خپل مې ګټلی دی او زما خپل هنر دی. دا هم هغه ستره تیروتنه ده چې ممکنه ده له موږ ټولو وشي، په ځان غره کېدل. بیخي همدغه قضیه په خدای باندې غره کېدل دي. د فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور آیت شریف په خدای تعالی باندې د غره کېدو په حق لده، په خدای هم مغره کېږي. امام زین العابدین علیه السلام په خپل صحیفه سجادیه دعا کې فرمایي په خدای باندې مغروره کېدل یعنی پناهکه له خدایا توقع کول، بې له دې چې انسان کوم نیک او صالح عمل وکړي له خدای څخه انعام وغواړي. دا چې انسان ووایي زه خو د خدای ښه بنده یم او خدای به مې خامخا مرسته وکړي، دا چې انسان له الهي زغمه ناوړه استفاده وکړي او ګناه ته دوام ورکړي، د خدای له عذابه ځان خوندي وګڼي، دا ټول په خدای باندې غره کېدل دي. گرانو دوستانو د دې وینا وخت په همدې ځای پای ته رسی، نو موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
نوښتونه
ډیرو قدرمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پرزوینې ومنئ. وزه صادق حسین لخبل ګران ملګری
علی اصغر عبیدی سره
د ستاسو درنه حضور ته حاضر شي او چې د نوښتونو د خبرونه او تازه برخه درته وړاندې کړو. خوږو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، موږ په دغه خبرونه کې هر اونۍ د ایران او د دنیا په کچه د نویو علمي، فرهنګي، هنري او اقتصادي لاسته راوړنو په هکله معلومات درکوو، په دې هیله چې تر پایه پورې سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایزانو د دې اونۍ د نوښتونو خپرونه د ټکنالوژۍ په ډګر کې د یو نوې لاسته راوړنې په اړه په وضاحت سره پیلو. د تهران د پوهنتون څیړونکو یو داسې ترکیب کشف کړی دی چې د میکروب ضد خواص لري او خپل ځان ترمیمولی سي او د ټپونو او زخمونو په درملنه کې کارول کېدای سي. د تهران د پوهنتون د نوې ټکنالوژۍ او د پوهنځۍ د علمي پلاوي غړی ډاکټر جامک نور محمدی وای نن سبا په نړۍ کې د ټپونو د درملنې لپاره ډول ډول پټې جوړې شوي چې د ټپونو له علاج سره مرسته کولای سي. خو د ټپونو د درملنې یو تر ټولو غوره لاره د هایدرو ژلز کارول دی. داسې ژل چې د بایو پولیمرونو په بنیاد جوړ سوی وي او د بدن له جوړښتونو سره سازګاره وي. د زخمونو د ترشحاتو د جذبولو توان ولري او زخم مرطوب یعنی نمجن وساتي. ژل د ځان د ترمیمولو توان ولري او استنې او نورې درملې هم پکښې ولګیږي. دا ډول ژل دی چې نن سبا د نړۍ زیاتو څیړونکو کار ورباندې کوي. د دغه څیړونکي په وینا موږ هم په دغه هدف سره د یوه داسې نوي ژل په جوړولو کار پیل کړ چې د میکروب ضد او ځان ترمیمونکي خواص ولري او بالاخره د سمندري سره جلبکونو څخه د ایستل سوي موادو څخه د یاد ژل په جوړولو بریالي سولو. د ډاکټر جامک نور محمدي خبره دا ده چې دغه نوی جوړ سوی ژل د بېساري خواص په درلودلو بیا هم په ارزانه قیمت سره تولید ته رسېدای سي، څو د عامو خلکو لاسرسی هم ورته ممکنه سي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، ډاکټر نور محمد بیا زیاتوي چې موږ په دغه نوي ژل کې د زینک عنصر په زیاتولو سره ژل د زیاتو بکټریاو او په ځانګړې توګه د ایکولی د بکټریا ضد خواص ترلاسه کړي دي او د فایبروبلاست د حجراتو د ودې او د کولاجین موادو د ترشحاتو زمینه مو برابره کړې ده. د ډاکټر نور محمدی په وینا دغه نوی ژل چې زینک پکې کارول شوی دی د ورته نورو ژلونو په پرتله د زخمونو علاج په کم وخت کې کوي. په دې توګه د تهران د پوهنتون له لورې د ټاپونو لپاره په درمالیزو ژلونو کې د زینک د کارولو په هکله د ځینو څیړنو پایلې د کاربوهایډریټ پولیمر په نړیواله معتبره مجله کې خپره شوې دي.
ایزانو همدارنګه د ایران د امیر کبیر د صنعتي پوهنتون څیړونکو د یوه داسې فارمولې په موندلو بریالي سوي چې ورسره د زلزله ځپلو ودانیو مقاومت ارزولی سي. د امیر کبیر د صنعتي پوهنتون د پی ایچ ډی محصلې اغلی فاطمه سلیمان میگونی په ودانیو باندې د زلزلې په اثراتو څیړنې کولې او د یاد فرمول په موندنې بریالی سوی ده. حال دا چې زیاتو څیړونکو له دې مخکې هم له زلزلې وروسته د ودانیو د مقاومت د سنجولو لپاره زیاتې هلې ځلې کړې وې، خو د یوه ډاډمن او ساده فارمول په موندلو بریالی سوي نه وه. د دغې څیړونکي په وینا یاده فارموله له زلزلې نه وروسته د ځمک ریږد د شدت په ارزولو سره کولی سي د زلزله ځپلو ودانیو د مقاومت کچه وارزوي. دا فارموله ازمویل سوې او له نورو فارمولاو په پرتله زیاده دقیقه او کارنده ده. میرمن میگویی وایي دا دې ته په کتو سره چې ایران د نړۍ د زلزله خیزو هیوادونو په شمیر کې راځي، د داسې فارموله موندنه ورته ضروري ده چې په وسیله یې له زلزلې وروسته د زلزله ځپلو ودانیو د مقاومت کچه معلومه کړای سي. هغې زیاتوي په دغې فارمولې سره د مرګ ژوبلو کچه کمیدای سي او د مالي سرچینو د ضایع کېدو مخنیوی هم کیدای سي. دغې په وینا دغه طرحه د ودانیو د مقاومت په سنجولو کې کارنده ده، خو له دې مخکې د کارپوهانو له لورې ورته وړاندې سوي طرحې د داسې امکاناتو په برابرولو کې بریالي سوي نه وې او د ودانیو د ړنګېدو په اټکل او وړاندوینه کې ناکامې وې. د ترسره سوي څیړنو له مخې د میرمن اغلې میکویي دغه فارموله بهرني بیلګې هم نه لري.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، په یو بله هنري لاسته راوړنه کې د ایران د حریم لنډ فلم د پیمان شاه محمدی او علی رضا نظارت په پروډوسرۍ او د حسین بابیان په ډایرکټرۍ سره په امریکا کې د ریډ راک په نړیوال فیسټیوال کې تر ټولو د غوره کیمرامنۍ جایزه ترلاسه کړه. د دغه لنډ فلم د کیمرامنۍ مدیر یونس سبزی، د نفس د سینما فلم او د بچای مهندس په ډرامې کې د فعالیت لپاره د ریډ راک د نړیوال فیسټیوال کې د جایزې د ترلاسه کولو لپاره د نوماند په توګه حاضر شوی و. د دغه فلم د پروډوسر شاه محمدی په وینا د شپاړسو جرستانو او څلوېښت مسلکي کمیټیو په شتون کې په فیسټیوال کې سل فلمونه نندارې ته وړاندې شول او له یو بل سره یې سیالۍ وکړه. یاد فیسٹیول هر کال د امریکا په یو ټای ایالت کې تر سره کیږي او یو ډیر مهم فیسټیول بلل کیږي. هم دغه فیسټیوال په 2009 او 2013 میلادي کلونو کې د دنیا د فلم جوړونکو په نړیوالو مجلې کې د معتبرو فیسټیوالونو په توګه معرفي شو. وچکالی او د هغې سره یو ځای بشري حقوق او د ښځو بحران او بېوزلۍ له هغو مسایلو سره دي چې هریم فلم ورباندې په مستقیمه توګه بحث کړی دی. دغه لنډ فلم د ایټالیا په ناپولی کې هم په 2022 میلادي کال کې په یوه فیسټیوال کې نندارې ته وړاندې شوی و.
د نړۍ په کچه له 2014 نه زیات فلم جوړونکو په تهران کې د لنډ فلم په نړیوال فیسټیوال کې د ګډون او غوښتونکي سوي او خپل آثار یې دغه فیسټیوال ته استولي دي. د تهران د لنډو فلمونو د فیسټیوال په دغه پړاو کې د ګډون کوونکو آثارو شمیر له 2000 نه هم زیات دی او نوې ریکارډ یې جوړ کړی دی. د تهران د لنډو فلمونو نړیوال فیسټیوال د اوسکار د اکیډمۍ له لوري تایید سوی فیسټیوال دی او غوره ټاکل سوي فلمونه بل دغه فیسټیوال څخه اوسکار ته لاره وموندي او په اوسکار کې د نوماند په توګه معرفي سي. په دې خاطر د نړۍ فلم جوړونکو هم د تهران په فلمی فیسټیوال کې د ګډون لیواله دي. د تهران د لنډو فلمونو نړیوال فیسټیوال به د تلی د میاشتې له 28 نیټې څخه بیا د لړم د میاشتې تر 2 پورې په تهران کې د مهدی آذرپندار په مشرۍ ترسره سي.
د تهران ریډیو ډیر عزتمن اوریدونکو د نوښتونو دغه 19 پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو
او په متعال خدای مو سپارو. Thank you.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики.